درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1398 د حمل 11 او د میلادي 2019 د مارچ 13. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په غزنی کې پر یو ښوونځي د هوان د ګولې د لګېدو په نتیجه کې د زده کوونکو د وژل کېدو او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د پوهنې وزارت د غزنی پر ملا نوح بابا لیسه حمله په کلکه وغندله. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په نتیجه کې د وژل شویو شمیر 15 ته ورسید، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاتینې امریکا پر درو هیوادونو به مرستې بندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملا نوح بابا پر لیسه حمله په کلکه وغندله. د دې وزارت ویاندی نوریه نهزت په جګړه کې پر شکل خو ژغ وکړ چې د ښوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ملا نوح بابا د هلوکانو په لیسه کې پرون سهار راکټ ولګید او څلور زده کوونکي ووژل. په دې پیشه کې تر لس زیات ښوونکي او زده کوونکي ژوبل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو پرون د احتجاج په دود مړي د غزنی ښار ته وړي وو. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو او سخت باران له امله د مړو شمیر 15 تنو ته زیات شوی دی. د چارواکو په وینا د شدیدو سیلونو له امله د خلکو کلي او کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په فاریاب، بلخ، بادغیس او هرات کې ډېرې سیمې زیانمن شوي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې یوازې په بلخ کې سیلونو او سخت باران تر 3000 زیات کورونه ویجاړ کړي دي. هرات کې د افغاني سرې میاشتې ادارې مشر میرګلا بودین میری فرانس پرس آژانس ته ویلي چې ډېرو سیمو ته د لارو د بندېدو له امله د مرستو مواد او درمل نشي رسولی. په خوست کې د اقرا په نوم کور په کور کمپاین پیل شو. دا حرکت غواړي د خوست خلک وهڅوي چې خپل ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړي. په دې ټولنیز حرکت کې د خوست مدني ټولنې فعالان، دینی عالمان او د بشري حقونو مدافعان شامل دي. د دې حرکت یو غړي شمس الله زیارمل پرون د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لرې پاتې شوي دي، هغو ته مونږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل چې 3,000,000 افغان کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لاتینې امریکا دریو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا او السلوادر ته به مرستې بندې کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل کانګرس به په دې مسأله کې شکیل کړي. دا په دې معنا ده چې د کانګرس غړي باید دې هیوادونو ته د امریکا د حکومت د بهرنیو مرستو د پروګرامونو بندول تصویب کړي. د رویټرز خبري اژانس پر اساس د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ پر دې هیوادونو سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې امریکا غیر قانوني کډوال وراستوي. ترامپ ګواښ کړی چې که مکسیکو امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي ونه کړي، له مکسیکو سره به خپلې پولې بندې کړي. د روسیې په وینزویلا کې د خپلو پوځیانو د حضور په اړه د واشنگټن اندېښنې رد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروف پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وینزویلا ته د هغوی متخصصان د پوځي همکاریو د موافقې پر اساس استول شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړ چې بهرني هیوادونه باید وینزویلا ته د پوځي پانګو له لیږلو لاس واخلي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روسیې ژغ وکړ چې له وینزویلا ووځي، خو روسیې ویلي چې پوځیان به د اړتیا تر وخته په دې هیواد کې پاتې شي. د امریکا او د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په وینزویلا کې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو رسمان د ولسمشر په توګه پیژندلی دی. او په اوکرين کې نن یک شنبه د جمهوریت ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکرين د ولسمشرۍ چوکۍ ته نه دیرش تنه کاندید دي. خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس ګمان کېږي چې درې کاندیدان ولسمشر پیترو پروشینکو، پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل شوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې که بیا وټاکل شو په اروپایي اتحادیه او ناټو کې به د خپل هیواد د غړیتوب لپاره کار وکړي. کاندیدې یولیا تیموشینکو ویلي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به نوې لارې غوره کړي. او درېیم مخکښ کاندید ولادیمیر زیلینسکی ژمنه کړې چې د خپل هیواد په ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به د منسک موافقه په بشپړ ډول عملي کړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. په غزنی کې پر یو شونځي د هوان په ګولۍ د وژل شویو ماشومان خپلوان وایي
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مځي په کلي کې منډې، اوانونه جنگ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې.
د پوهنې وزارت په غزنی کې پر شونځي حمله پکلکه وغندله. په خوست کې مدني فعالان کور په کور ګرځي چې کورنۍ خپل ماشومان شونځیو ته واستوي.
په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام سره دی، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته بولو.
په کابل ښار کې یو شمېر خلک له جنایي جرمونو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې په وړاندې اقدامات وکړي. د دې خبری مجلې په لړ کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ او همه موضوعات لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. لسکونو کسانو پرون د غزنی له اندړ ولسوالۍ څخه د خپلو ماشومانو مړی د ولایت په مرکز کې د پوهنې ریاست مخته یوړل چې خپل اعتراض څرګند کړي. په غزنی کې د تیرې ورځې د پیښې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړي وایي پر هیچا یې وس نه رسیږي. په جګړه کې تل ولسي خلک وژل کیږي، نو ځکه کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی لاندې ولسوالۍ څخه د شنبه په ورځ لسکونه کسانو د څلورو تنو ماشومانو مړي مرکز ته ځان سره د احتجاج په توګه راوړي وو. دغه کسانو د خاموش احتجاج په ډول دغه مړي د پوهنې ریاست مخ ته ایښو او د انصاف غوښتنه یې کوله. دوی په جګړه کې پر شکېلو لورو د ولسي خلکو د ژوند پر خوندیتوب غږ وکړ. د دوه تنو وژل سوو ماشومانو پلرونو ازادي راډیو ته وویل پر هیچا مو وس نه رسیږي، په جګړه کې تل موږ وژل کیږو.
د مانوم نسور لار
دلته ست څوک شهیدان دي؟ په دغه شهیدانو کې
خپل بچی د زوی زبر نمی او کلند
په څوم کې
څه کال دوم سیم ته ولار.
مانوم لکر ملا جان ده هلته نو د اوانونو غږم واورېدو زه ته شاول ولیکم نور واړه لیکان د کلی راغدو وای په مکتب کې اوانونو ولګیدو.
اوانونو له کومه خبره؟
بیا مکتب ته نږدې پوسټه ده،
واسو مې کې پوسټ
هغه پوسټه فیرونه کړی دي.
دا سیمې یو ځوان انجنیر خالد بیا وای په دغه سیمه کې ولسی خلک له جګړو څخه سخت ستړي سوي او په بیا بیا ولسی خلک وژل سوي دي. ازادي راډیو ته وویل کارونه، مکتبونه، کشتونه او هر څه ورڅخه پاتې دي.
ماشومان مکتب ته نه پرېږدي، اوانونه راځي مځي په کلي کې منډې، اوانونه جنگ شروع سو، اوانونه راځي دی هماغه ځای ولي چې عوام خلک پکې. یو ځل وایي چې موږ عوام خلک طالبان سپر ګرځي او دغه په مابین کې پټیګ دانن پیخ ازداز نه طالب ست په مکتب کې خالص اندرتون شاګردان خوونکو.
که د سیمې خلک دغه اوان پړه دامن یت سرتیرو پر غاړه ورچوي، خو د ولایت ویاد محمد عارف نوري بیا وایي تر اوسه پورې دانه د سرګند چې دغه مرموي چا توغولې ده.
پلاوی ټاکل شوی دی څو سیمې ته لاړ شي او هلته څېړنه ترسره کړي، څو دا جوته شي چې له کوم لوري دغه راکټ لګېدلی. هلته لوری هم بالکل مشخص ده، ځکه دښته ده او د دښتې یوې خواته استوګنیزې سیمې کورونه او پراته دي چې هلته وسلوالو ځای نیولی او په پوستې انداخ کړی، او د دښتې په ساحه کې هم د ملي اردو پوستې دي. په منځنۍ ساحه کې مکتب یا ښوونځی موقعیت لري.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې پر یو ښوونځي د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې څلور زده کوونکي پکې وژل شوي وو، دوه ښوونکي او 15 زده کوونکي ټپیان وو. پیښه د کابل کندهار پر لویه لار د ملانو بابا پر لیسه کې په داسې حال کې رامنځته شوې وه چې د دولتي چارواکو په خبره د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه.
د غزنی پر دې پیشه په د افغانستان د پوهنې وزارت او دغه راز د ملګرو ملتونو مرستان دوی ماموریت غبرګون ښودلې دی. د پوهنې وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستان دوی ماموریت په غزنی کې د ملانو بابا پر ښوونځي راکټي حمله په کلکه غندلې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کوونکو او ښوونکو امنیت ته باید جدي پام وشي. د دې موضوع تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت په غزنی کې د ملانو بابا پر لیسه حمله په شدت وغندله. د دې وزارت ویاندې نوریا نصحت د جګړې د ټول خواو څخه غوښتنه وکړه چې د معرفت کارکوونکو او زده کوونکو امنیت ته جدي پام وکړي. هغې پرون د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ وکړ چې پوستې ښوونځیو ته له نږدې سیمو لرې کړي.
ای مسئله
مور په شدت نگران فوخته او په شدت د مسئله مور سخت اندیشمن کړی، موږ په شدت غندو، موږ بیا هم د جګړې د ټولو خواو څخه غواړو چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو امنیت په پام کې ونیسي. نصحت ویل چې په افغانستان کې هر اونۍ پر زده کوونکو او د معرف پر کارکوونکو د حملو رپورټونه ورته رسیږي. هغه ویل چې د معرف کارکوونکو او زده کوونکو د جګړې او د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو د فعالیت له امله تر جدي ګواښ لاندې دي. د رپورټونو پر اساس پرون سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د غزنی دندړو ولسوالۍ د ملانو بابا پر لیسه د راکټ د لګېدو له امله څلور زده کوونکي وژل شوي دي. په دې حمله کې تر لسو زیات ښوونکي او زده کوونکي زخمي اندي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې راکټ مخکې تر دې چې زده کوونکي ټولګیو ته ننوځي د ښوونځي په انګړ کې لګېدلې وو. نوري وویل چې په دې اړه څېړنې کېږي چې دا راکټ له کومه لوري ورتوغول شوی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې زده کوونکي او ښوونځي باید مسؤول وي او په جګړه کې ښکېل خواوې باید ښوونځیو ته په نږدې سیمو کې له جګړې ډډه وکړي. د غزنی د والي د ویاند په وینا د اندړو ولسوالۍ په ملانو بابا لیسه کې تقریبا 2000 د کوونکو زده کوي. دا د هلکانو لیسه ده، خو په دې سیمه کې د نجونو ښوونځي د نوري په وینا د زیاتو ستونزو له امله تړل پاتې دي. عارف نوري وویل چې د ملانو بابا پر لیسه حمله له دوو اړخونو د اندېښنې وړ ده، ځکه هم د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او هم له معارف سره د خلکو علاقه کموي. د ملګرو ملتونو د رپورټ په حواله په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې اصلا 3.5 میلیون ماشومان ښوونځیو ته د تګ له امکانه محروم پاتې شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په دې کې په سلو کې اویا انجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د امنیت خرابوالی ښوونځیو ته د کوچنیانو د تګ تر ټولو ستر خنډ دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوسی او شمیر ځوانانو او مدني فعالانو په ښوونځیو کې د نجونو او هلوکانو د شاملولو په خاطر د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو رضاکار کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي کور په کور، کلی په کلی او ولسوالی په ولسوالی به وګرځي او کورنۍ به وهڅوي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. له خوسته د نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو لپاره د اقرا په نوم د کورنیو د هڅولو کمپاین چې په ترکیب کې خوستي مدني فعالان، ځوانان، قومي مخور او دینی عالمان هم پکې دي، د موټریس کاروان په واسطه کلیو جمع او جماعتونو ته ورځي او له خلکو غواړي چې ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي. دوی سره پښته بینرونو او شعارونو کې راغلي چې راځي د تعلیم په ګاڼه ځانونه سنبال کړو. همدارنګه دوی په دې شعارونو کې د پښتني مبارز ملال یوسفزی د وینا هم لزان سره لري چې یو ماشوم، یو ښوونکی، یو کتاب او یو قلم نړۍ بدلولی شي. د شان به پرز د قیوم عتل پنوم دیات پروګرام یو تن تابعیا کوونکی ازادي راډیو ته ویل
وی خو با احساس ځوانان چې دی هغه راپورته شوی دی او د اکرا پنوم عشری جوړ کړی دی. د اصلي هدف خصوصا د خوست ولایت خلکو ته د غم رسو چې تاسو خپل ماشومان چې قانوني سینې پر شوی دی او مکتبونو کې داخل کړي.
د شمس الله زیارمل پنوم یو بل مدني فعال وای دوی به د اقرا په دې کمپاین کې کلی په کلی او کور په کور وګرځي او هغه کورنۍ چې له تعلیم یو څلری پاتې شوي له هغوی به وغواړي چې د شته ناخوالو څخه د ژغورنې لپاره خپل ماشومان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ غواړو چې کلو ته وګرځو، کور په کور لاړ شو، لرو پرتو سیمو ته لاړ شو. هغه خلک چې لږ څه د تعلیم څخه لري پاتې شوي دي هغو ته موږ دغه اماب خواهی وکړو تر څو خپل کوچني ماشومان مکتبونو ته واستوي.
د آصف پیغام په نوم یو ځوان وایي په دې کمپاین کې به خلکو او کورنۍ کورنۍ ته وایي چې د نوري نړۍ سره د خپل هیواد د سیال کولو په خاطر خپل نوی نسل د زده کړو مرکزونو ته واستوي.
نن ورځ اربتل یو چې کلی په کلی وګرځو خلکو ته دا خبرداری ورکړو چې دوی خپل بچیان زده کړو ته وهڅوي، مکتبونو ته ولېږي چې په وخت زمان سره د زده کړې وکړي او د نورو هیوادونو سره سیال شو.
د عبدالروف وفا په نوم بیا د اقرا د عامه پوهاوي د کمپاین یو تنغړي وویل،
مختلف ولسوالیو ته برسو کور په کور به ګرځو. په دې اشر کې موږ سره دیني علما کرام راسره دي، هغه به د زده کړو په ارزښت خلکو ته غږیږي، خلک زده کړو ته رابولو. که څه هم چې په خوست کې تر ډیره د زده کړو دغه ستونزه حل شوې ده، ډیر خلک زده کړو ته لیواله دي، په زده کړو کې داخلیږي، خو بیا هم زموږ هڅه به دغه وي چې هغه خلک چې لا پاتې دي دوی ته موږ دغه غږ ورسوو.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د مدني فعالانو د دې اقدام ستاینه کوي او د ټولنې د نورو قشرونو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې کورنۍ وهڅوي تر څو د نوي ښوونیز کال د پیل په دې وخت کې خپل ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو کې شامل کړي. یاد دي وي په خوست کې دا مهال خواوشا د نیم لکه ماشومان ښوونځیو ته ځي چې درېیمه برخه یې نجونې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
وس په هم اجمل اندر ته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هرات پر هغو افغان جنوی ولیکنه خبره کړې ده چې تیر کال یې د روبوټ جوړولو په سیالیو کې د ګډون لپاره د امریکا په شمول د نړۍ څو هیوادونو ته سفرونه وکړل او د نړیوالو رسنیو په سرټوکو بدلې شوې. په لیکنه کې د دې افغان جنو په هڅو په نړیوالو سیالیو کې د دوی پر ګډون او د نړۍ له مخکښو اشخاصو لکه د ولسمشر ټرمپ لور ایوان کا ټرمپ او د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره د دې افغان روبوټ جوړونکو جنو په لیدنو تفصیلي معلومات خپاره شوي. د لیکنې لیکواله دانا هرمن په یو برخه کې وایي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، په دې هیواد کې دننه او بهر ډیر خلک اندېښنه لري چې د ښځو د حقونو په برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې او د نجونو تعلیم بخی له لاسه ووزي. ورځپاڼه د دې روبوټ جوړونکو افغان جنو د ټیم د بنسټي ښودونکي او افغان پانګوالي رویا محبوب هغه لیک ته اشاره کړې چې د دې میاشتې په پایل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولې. د لیکوالې په وینا رویا محبوب چې د دې ټیم د کار سره ډیره لیوالتیا لري، په لیک کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره په خبرو اترو کې د افغان ځوانان له یاد نه ایستل کیږي. ورځپاڼه وایي تیره اونۍ رویا محبوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره هم کتلي. نیویارک ټایمز په دې لیکنه کې زیاته کړې د افغان روبوټ جوړونکو نجونو ویزې په تیر منی کې خلاصې شوې او اوس دوی تر ډیره پر خپلو ښوونځیو او زده کړو تمرکز کوي. د لیکوالې په وینا دا نجونې د سولې لپاره لیواله دي، خو بې شکه دا اندېښنه هم ورسره ده چې واک ته بیا د طالبانو رسیدل کیدای شي د افغان نجونو ارزوګانې وځپي. لیکواله د دې اوږدې لیکنې په یوه بله برخه کې وایي په افغانستان کې دا چې 14 کلن نجونې د نړۍ ته سفر وکړي کومه عامه خبره نه ده او زیاتوي د غلطنجونې د کور د نارینه او لملتیا پرته له کوره بهر نه پرې خودل کیږي. لیکواله د افغان روبوټ جوړونکو نجونو د کارونو د پایل پاړه وای مخکې لدی چې دا هر څه پایل شي یوازینې روبوټ چې دین جنو لیدلی وو هغه ډرون یا بی پیلوټه الوتکې وی چې امریکایي ځواکونه افغانستان کې کاری او له تلویزیون پرته یوازینې امریکایان چې دوی لیدلی وو هغه پسخروالو موټرو کې امریکایي سرتیری وو. یو شمیر نور لویدیز ورسپانو بیا د امریکای کیتلن کولمن او د هغه د کاناډای میړه جاشو بویل په اړه لیکنه کړې چې 15 کاله د افغان طالبانو سره یرغمل وو. دا خصو میړه وس خپل کې په کورنۍ شخړه وختي او کیتلن خپل خاون په ناوړه چلند او زورونه تورن کړي. د ګاردن برتانوي ورسپانې په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې سر لیکي دی هغه امریکایي خزه چې افغانستان کې تختول شوی او وایي د خاون زورونه یې تختونکو ته ورته ده. د میرمنی ویلی کاناډای خاوند جای شوبویل په افغانستان کې د يرغمل پر مهال او تر يرغمل مخکې او وروسته ورسره لتاو تری خوالي او خشونت ډک چلند کړي. ګاردن وای درې دیش کلنې کاتلند جمعې په ورځ د کاناډا په یو محکمه کې د دوی مورځ لپاره د خپل خاوند خلاف شاهدي ورکړه. هغه محکمه ته نه وازی د طالبانو سره د بند په موده کې د خپل خاوند لخوا د ناوړه چلند او زور زیاتی پیښ یاد کړي، بلکې وی ویل کله چې بیرته کاناډا کې او تاواتستان شول نو بویل ورته د اصول یو تفصیلی لیست وسپاره چې پکې د دې د خوراک وزن او ظاهري بڼې په اړه اصول ټاکل شي. کاتلند د جمعې پورز محکمه ته ویل کله به چې د میړه لخوا ورته ټاکل شوی اصول نه عملي کول نو ورته به جزا ورکوله. د نوموړي په وینا په جزا کې وهل ټاکل او للا سوبخو تړل شامل. د دې امریکایي خزي 15 دیرش کلن کاناډایي خاوند جاشو بویل چې هغه هم 15 کلونه د طالبانو اسارت کې تیر کړي، دا مهال له 19 جنایي تورونو سره مخ دی چې پکې د جنسي تیری په مرګ تهدیدول او نور شامل دي.
د کابل ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د جنایي جرمونو او په تیره د خلکو پر وژنو اندېښنې شي او وایي پولیس د جرمونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دغو وژنو په لړ کې پرون شنبه د دې ښار په 14مه حوزه کې یو زده کوونکی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ چې د وژل شوي زده کوونکي د کورنیو د غړیو په ویر پیلي شي.
دا د هغه زده کوونکي د کورنۍ د غړو د ژړا او ویر غږ دی چې د شنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیزه برخه کې ووژل شو. مصطفی هغه مهال په چاکوګانو ووژل شو چې له ښوونځي رخصت شوی او کور ته روان و. د ده د تره زوی ډاکټر حسین آزادی راډیو ته وویل دغه وژنه د پولیسو حوزې ته نږدې وشوه، خو د ده په خبره پولیس د پیښې ځای ته نیم ساعت وروسته ورسېدل. پلار یې زنګ وباهه چې لاړ شه زما زوی جنګ کړی. زه چې د ګولایي له لارې د حوزې شاته ورسېدم ګورم چې مصطفی پر ځمکه پروت دی، چاکوی په زړه لګېدل. روغتون ته چې ورسېدو ساه یې ورکړې وه. د کابل د پولیسو ویاند بصیر مجاهد وای د مصطفی د وژونکو د مندلو او نیولو هڅې روانې دي. دا شان ژړاګانې کله کله د کابل ښار په نورو سیمو کې هم اورېدل کېږي او خلک لامل تر ډېره حده جنایي جرمونه ګڼي. کابل ښاریان وای په دغه ښار کې جنایي جرمونه، وژنې، سړي تښتونې او غلاګانې ډېرې شوي او پولیس په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. سید حسین او برات علی آزادی راډیو ته وویل په کابل ښار کې د مصطفی وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې په تیره یوه میاشت کې ورته نور جرمونه هم ترسره شوي دي. په دې وروستیو کې د هود په میاشت کې یوه شپږ کلنه نجلۍ لومړی سړي تښتونکو تښتولې او بیا یې وژلې ده. د کورنیو چارو وزارت پرته له دې چې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو شمیرې وړاندې کړي وایي په دغه ښار کې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت لږ شوي دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
د کابل لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په ډیری حوزو ګرافت جرایمو ټیټ شوی دی، خو لا هم له بده مرغه په ځینو حوزو کې دغه ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ ټولو ګرافتو ارګانو ته په شمول د امنیت قوماندانۍ دا هدایت ورکړی دی چې ژر تر ژره په هغو ساحو کې چې اوس هم مشکلات شته د هغو ته باید رسیدګي وشي.
سره له دې چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د جنایي جرمونو د کموالي په اړه د پولیسو ژمنې نمایشي ګڼي، خو د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د پولیسو د یو شمېر حوزو مسؤلین بدل کړي او پر ځای نوي کسان ګمارلي دي. دغه وزارت ویلي چې که د پولیسو د حوزو مسؤلین د ناامنیو کمولو ته جدي اقدامات ونه کړي له دندو به لرې شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې د سهار و بجې او درویش دقیقې دي او په منځنۍ اروپا کې درې بجې او څلور بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. تر یو ساعت مخکې پورې په اروپا کې درې بجې او څلور پنځوس دقیقې وي. نن په اروپا او اکثرو نورو هیوادونو کې ساعت بدل شو. هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلی شي. څرګندنه ده چې لومړی ځل د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې شوی دی. په اروپا کې چې ډېرې برخې یې په تېره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیات کار واخیستل شي او د کار په مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي د ساعت بدلون ته اړتیا پېښه شوه. ویل کېږي چې د بریتانیا ویلیام ویلت هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1900 وم میلادی کال کې د ژمی او دوبی د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې ده. تر دې وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې یعنی په 1918 میلادي کال کې امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال یې رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ څو په دې ډول د سکرو مصرف کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په 2 ساعت 2 ساعته او 40 دقیقې رامخته کېده او په ژمی به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده. اوس نه یوازې په درسته اروپا او امریکا بلکې زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې هم ساعت بدلیږي. البته په اروپا کې نن سبا بیا په دې بحث روان دی چې دا دود بیرته ختم کړي. اوس به یو بلې موضوع ته راشو. د وینزویلا د وضعیت له امله د روسیه او امریکا ترمنځ سیاسي کړکیچ په زیاتېدو دی. د وینزویلا لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځیان وینزویلا ته استول شوي دي. واشنگټن په وینزویلا کې د روسي پوځیانو حضور په کلکه غندي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو د موجودیت په اړه د واشنگټن اندېښنه رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د پوځي متخصصانو یو ډله د همکارۍ لپاره وینزویلا ته استولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو په یو بیان کې وویل روسیې کاراکاس د خپلو څارونکو د استولو هدف څرګند کړی دی. دا په پوځي جلګیو پورې اړه نه لري. د روسیې دوه پوځي الوتکو تقریبا یو اونۍ وړاندې وینزویلا ته یو شمېر پوځیان او پوځي تجهیزات ولېږدول. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې بهرني لوبغاړي د وینزویلا ته د خپلو پوځي پانګو له استولو ډډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسیې غوښتنه کړې چې خپل پوځیان له وینزویلا وباسي، خو مسکو ویلي چې روسي پوځیان به د اړتیا تر وخته هلته پاتې سي. د روسیې د وسلو صادراتي شرکت روسپورن اکسپورت د شنبه په ورځ وویل چې د پوځي هلیکوپټرو د پیلوټانو د روزنې یو مرکز په وینزویلا کې پرانیستی دی. د روسیې د دولتي شرکت ویلي چې وینزویلا په لاتین امریکا کې